کړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کابل کې 7:30 بجې او دلته د پراګ په سټوډیو کې د غرمې 2 بجې شوې دي د پدې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا صد او د ټکنیکی همکار جوناتن رامریز سلامونه او نیکی هیلې ومني د بډبیری د پیښې پاړه د سرتاج عزیز د سرګندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو پاړه یو شمیر راپورونه د دې خبرونې د سر موضوعات دي یو شمیر نور سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو خو اول خبرونه د فرخندا صد
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د بډبیری د پیښې ټول ثبوتونه به له افغان حکومت سره شریکوي د کرم ایجنسی د بالشخیلو متاثرین وای یو کال اوسه حکومت پر دوی د خوراکي توکو ویش بند کړی دی او د یونان ولسنن په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے اچوي د خبرونو تفصیل پاکستان وای افغانستان او پاکستان دواړه ژمن دي چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد استعمالې دوته نه پرېږدي مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د تراګرو خلاف د سختو کاروایانو په غرض به د بډبیری د پیښې ټول ثبوتونه افغان حکومت سره شریکوي
تشویشناک خبر دادا چه دا خبر راغلی دا چه ٹیلیفون مانیٹرنگ کے چه سو بی پلانڈ اینڈ کنٹرولڈ فرام افغانستان نو زدی مطلب دادا چه خدا نے خاصتا دا افغان حکومت پر ایک انوال دے خوالتا کہ دا ٹی ٹی پی اور نور خلق شتا چه اگر دا سے کاروائی کولی شو نو ظاہر دے دا ایویڈنس نو مونگا افغانستان سر شیئر کو نو اگر بم انکواری ہو کچی دا سو کو ظاہر دے چه پاکستانی طالبانم کے دیشی نور کسانم کے دیشی
سرتاج عزیز وای افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او تیر کال د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته دواړه د ترهګرو ډلو د ختمولو په اړه له یو بل سره همکاري کوي افغان چارواکي د پاکستان د پوځ هغه اداوي ردوي چې ګنې له پېښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک په استوګنځي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو پرون د ارګه مشال ریډیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانستان په خپله هم د ترهګرۍ ښکار هیواد دی او هیڅکله دا اجازه نه ورکوي چې خاورې د نورو هیوادونو خلاف استعمال شي د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د جمعې په ورځ په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د بډبیری د حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو په دغه برید کې شاوخوا دیش کسان وژل شوي دي په مومند ایجنسی کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویلي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي تیر ورځ په غلنۍ پرېس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه وکړه او وی ویل چې د پارلماني غړو لخوا د فاټا په اړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي په دغه وخت عوامي نېشنل ګوند مومند ایجنسی مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل
منګه چې صوبای سیټونه راکې نو زمونږه په قبایلی سیمه کې کم از کم 15 ډیر سیټونه جوړیږي او بیا دغه سی زمونږه قبایلی سیمه چې څومره دي د خپل ډیری مادن لري په تلسی ترمیم کې چې کم داسي بل کې راغلي دي چې موږ به تم هغه حقونه ملو شي نن موږ ته دې لون نه ملاويږي نن زمونږه تجارت چې زمونږه ماینونه زمونږ مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړل شوی
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلماني غړو د قبایلی سیمو د حقونو په اړه پارلمان ته د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې دا غوښتنه هم شوې وه چې د آئین 207 او 208 ماده لري کول شي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل کړل شي د کرم ایجنسی د بالشخیلو متاثرین وای یو کالوشي چې حکومت پر دوی د خوراکي توکو ویش بند کړی دی چې له وجې دوی سخت مشکلات لري د بالشخیلو دغه بزایا خلک وای د 2008 کال نه راپدې خو په سیمه کې د فرقایي ځنخوتو له وجې په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي او اوس په کوهاټ پېښور او نورو سیمو کې ژوند کوي د دغه متاثرینو یو مشر ګل وزیر د خپلو مسلو په اړه وای
ایمو چکم دے کم رشن والا مسالہ وا غای چکم دے کاٹ کڑے دے اس دمرا پولیٹیکل تا پولیٹیکل ایجنٹ صاحب تا پاتے دے پی صاحب تا پاتے دے چ داخل متسرین دی او دی زوی نہ بے داخل دی او ای دغه چکم دے تروس پوری دو دو پیسو چکم دے ایمو پیسے غ بند ایکشن نہ دے خاصه شوه
بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ام ای چارواکي وایي یوازې د هغو کډوالو ته امداد ورکول بند کړل شوی دی چې غیر رجسټر دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یونانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ښکاري چې اصلي سیالي به د کنزرویټیو ګوند او د پخواني وزیر اعظم الیکس سیپراس تکین اړخي ګوند ترمنځ وي. سیپراس په اګست کې خپله چوکۍ پرېښوده او تر ټاکلې نیټې مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د هغو هیوادونو او ادارو سره چې له یونان سره مالي مرستې کوي اووه میاشتې په دې اړه خبرې وکړې. سیپراس په یوه وینا کې پرون وویل چې د مکمل اکثریتي رایو ترلاسه کول ورته ممکن ښکاري، خو د نوي کنزرویټیو ګوند مشر بیا وایي چې یونانیان نور د سیاسي ازمیښتونو لپاره وخت نه لري. تمدا د ترکی په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د ترهګرۍ ضد مبارزه مظاهره کې برخه واخلي. په یو غږ د ترهګرۍ په وړاندې په نوم دغه مظاهره به نن په یني کاپي چوک کې وشي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به دغه مظاهرې ته وینا کوي. دغه مظاهره به د ترکی په جنوب ختیځ کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې د اردوغان لخوا د پوځي عملیاتو د ملاتړ کچه هم څرګنده کړي. د ترکی سرکاري ایجنس اناټولیا پرون رپورټ ورکړ چې د پی کی کی خلاف په هوایي حملو کې 55 سختریزې وسلوال وجل شوي دي. کینیډا اعلان کړی چې په راتلونکي یو کال کې به د شام 10,000 پناه غوښتونکي قبول کړي. د کینیډا حکومت پرون وویل چې د شامي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل شناخت ثابت کړي. کینیډا تمه لري چې د مخکینی اټکل خلاف به اوس په 15 میاشتو کې 10,000 شامي پناه غوښتونکو ته ځای ورکوي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون اوویل واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامون سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې، تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. بلخوا روس وایي په شام کې د دوی پوځي مرستې او د عسکرو د ځای پر ځای کولو هدف د داعش خلاف د مبارزې برخه ده. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان کې د بډبیرې د پلان د جوړېدو دا مقصد نه دی چې افغان حکومت پکې ملوث دی.
دغه تشویشناک خبره ده چې دا خبر راغلی ده چې ټلیفون مانیټرینګ کې سو بی پلانډ اینڈ کنټرولډ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا ده چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې مال دی.
د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه په موندو کې د یوې سیاسي غونډې ګډونوال وایي
اف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د هغې د خاتمې لپاره په صوبه کې د ضم کېدو ټولو سیاسي جماعتونو د هغې حمایت کړی دی.
په پاکستان کې د وسلوالو وړې وړې ډلې آیا هم یو مقصد لري؟ رحیم الله یوسفزی دا نظر لري.
او دی مقصد خو تقریبا یو دی، افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناتو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف.
آیا په قومي اکشن پلان پورا عمل روان دی او کنا؟ کارپو عقیل یوسفزی دا نظر لري.
پنجاب چې هلته کې تقریبا 10 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې کتړ دي، د هغو خلاف څه کاروایي نه کیږي.
افغانستان، پاکستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د دې روانې خبرونې د سر موضوع ته ودرو. پاکستان وایي افغانستان او پاکستان دواړه ژمن دي چې خپله خوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د ترهګرو پر ضد د کوټلي کاروایانو په غرض به د بډبیرې د پیښې ټول ثبوتونه د افغان حکومت سره شریکوي. ریاض موساخیل نور تفصیل دراوري.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د خارجه چارو او کامی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوه د منطقي امن او سلامتۍ د پاره به پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرستې کول وی، ځکه چې د دوانو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباري بیانونو تردید کو چې ګنې نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کمپلاوي افغانستان ته سي، البته د زیاته کړه چې د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شریکوي.
تشویشناک خبره دا ده چې دا خبر راغلی ده چې ټلیفون مانیټرنګ کې پلانډ اینڈ کنٹرولڈ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا ده چې خدا نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دی، هلته کې زمونږ ټی ټی پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروائی کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس زمونږ ان ډیو کورس چې برابر شي افغانستان سره شیئر کوو. نو هغوی به هم انکوائری وکړي چې دا څوک وو. ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي، نور کسان هم کېدی شي.
د نوموړي په خبره چې دواړو ملکونو د وسله والو په ضد جنګېدو او دغه لړکې د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی، او پروس کال د پېښور سکول حملې وروستو افغان حکومت تر ډېره حده په خپل وعده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت دوه طرفونه دا وعده اګریمنټ شو چې موږ به خپل سرزمین نه پرېږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي، او افغانستان هم دا خبره وکړه. نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او انشاءالله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسله والو د پېښور سره نږدې بډبېرې سیمه کې د هوایي ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دېرش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوي وو. د پېښې وروستو میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجو وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه ځای نه کابو کېده، خو افغانستان بیا دغه پېښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو یو موضوع ته راګرځوم. پرون په مومند قبایلی سیمه کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د یو ټول ګوندې د غونډې له لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د مشرانو وویل په دې لړ کې په ولس کې د پوهاوي او بیدارۍ پیدا کولو لپاره به په سیمه کې کمپاین هم چلوي. نور حال د شانواز ترګزینا.
د محمد ایجنسی د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه کې ویل شوی چې هغوی د قبایلی سیمو د پارلیمنټیرین لاړخه هغه بل چې پکې ویل شوی دی چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره شامل شي ستاینه کوي، او هغوی باید دغه بل په حمایت کې د دغه پارلیمنټیرین سره ارومرو ملاتړ کوي. پرون په غلنۍ پرېس کلب کې د سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نثار مومن وویل
موږ ته چې صوبایي سیټونه راکړي نو زمونږ په قبایلي سیمه کې کم از کم پنځه دېرش سیټونه جوړیږي، او بیا دغه سي زمونږ قبایلي سیمې چې څومره دي د خپل ډېر معدن لري. په اتلسمه ترمیم کې چې کم داسې بل کې راغلي چې را کم ضلع کم سیس پیدا کوي نو هغه باندې د هغوی حق د ټولو نه مخکې دی، نو موږ باید تم هغه حقونه ملاو شي. نن موږ ته چې دی لون نه ملاویږي، نن زمونږ تجارت چې دی زمونږ ماینونه زمونږ معدن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی.
او پارلمان ته وړاندې شوي په دغه بل کې ویل شوي دي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ضم کړی شي، او یادی ورل ځان له د صوبي حیثیت ورکړی شي. نو په دې غونډه کې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه بحث وشو، او وویل شو چې سیاسي ګوندونه به په خپلو سیمو کې د خپلو سیاسي کارکونانو ولستا د قبایلي نوې حیثیت نه د خبرتیا او د ګټو نه د خبرولو مهم چلوي. د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسي مشر سعید خان وویل
نو اف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د هغې د خاتمې لپاره، او په صوبه کې د ضم کېدو چې کومه خبره شوې ده ټولو سیاسي جماعتونو د هغې حمایت کړی دی. موږ به دا ټول قبایلي عوام دا یو کروڑ قبایلي عوام دا به موږ په دې باندې ودرو، د دې په شا باندې د دې به حمایت کوي.
او په دې موقع د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو دا هم وویل چې هغوی په دغه بل کې په شو خبرو کې په دې خبره اتفاق لري چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ضم کړی شي. په دې موقع د پاکستان پیپلز ګوند محمد جنسی مشر فاروق افضل وویل
نو بالکل دې سره موږ اګری یو، خو موږ دا غې نه مخکې موږ دا وایو د پیپلز پارټۍ موقف دا دی چې لاول خو دې عوامو د قبایلو خاص کر داغو یو رائے رواغی سی شی کاغذ ریفرنڈم په صورتي کاغذ سبب بل طریقه باندې چې د عوام سره واړی
دغه سیاسي ګوندونو مشرانو ول چې هغه به دغه بل چې پارلمان ته وړاندې شوی دی په حمایت کې به د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ناشته کوي او کوشش وکوي چې دوهشتم آئینی بدلون راوستي شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې قبایلي سیمې د جنګ او نارامۍ ښکار دي، د دې سیمو نه منتخب شوي د پارلمان غړي وایي دلته د امنیت پر ځای کولو او پرمختګ لپاره دې قبایلي سیمو ته د نور هیواد په څیر آئینی حیثیت ورکړل شي. په دې هکله د پښتون ملت پاله ګوندونو صدرېس ته د شاهین بنیري په دې راپور کې اورو.
د کرنه چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په قامي اسمبلی کې د فاټا د حیثیت په اړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی، قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی. خو د فاټا د آئینی حیثیت په اړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلي سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نوموړی زیاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې چې هر تبدیلي آئینه راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نه ګورنر دې ته کوي نه به نور څوک ته کوي نه به د اسلام آباد والا دې ته کوي. دویمه دا داسې د پاټا چې دا یا د منځنۍ پښتونخوا یا آزاد پښتون قبایل چې دي د دوی په کار دی چې یو منتخبه کونسل وي، یعنی منتخبه جرګه وي د ولس په ووټ به وي. منتخبه جرګې ځاله دې منتخب کونسل ځا منتخب ایگزیکټیو وي او بیا د پاټا څخه کوم ګورنر وي دا په کار دی له پاټا یي او هغه هم د ولس په ووټ باندې کشمیر اسمبلی څخه د پاټا غدنی.
عوامي نیشنل ګوند په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډې کړل شي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبا جوړ شي. بشرا ګوهر وایي
د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم وشي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه هم ملاو شي، جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په دریو برخو کې ویشل شوي دي چې له کبله د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان اډوکیټ وایي
قبایلی علاقې او جنوبی پختونخوا او زمونږ دا شمالی پختونخوا دا یو شي که نه، نو زمونږ کم از کم څه یو اویا د قومي اسمبلی سیټونه زمونږ جوړېږي. یو اویا زمونږ به یو ډېر غښتلی او ډېر کوتلی قوت به شي د پښتنو د پاکستان په پارلیمنټ کې. که نه چې چېرې مونږ وګورو که نه، نو پښتانه مطلب دا دی چې په څلور ځای کې تقسیم یو خو افغانستان دی چې په منځ کې ډیورنډ کرښه ده او غزان له جدا مملکت دی. مونږ په دې یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلي یو که نه، زمونږ خو د وخت دا دریض دی زمونږ د پاټۍ چې مونږ د پښتنو یوه صوبه غواړو ټوله چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالم محسود دا دریض لري چې قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوي دي، نو له دې کبله باید دا یوه صوبه شي.
دا لار چې دری بله صوبه به شي دا خو د سره نه ممکنه نه ده، ځکه چې قبایل جغرافیا وګوره دا یو پړی دی بالکل په دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې. او که چېرته دا ووایي چې دارالخلافه به په فاټا کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري. دویمه طریقه چې کومله چې آیا موجوده حالت کې د پاتې شي، نو موجوده حالات خو دې ځای ته راورسول کړه موجوده اف سی آر پولیټیکلی او نظام ټیک وي، نو دا قبایل به اتریش لکه د کوره ولې وو، پنځه پنځوس زره به شهیدان ولې وو، دا نمونه د موره د پلاره به څنګه وو، داسې بې اوازه به څنګه وو. واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونې وړ ده چې قبایلي ولس د ډېرې مودې نه په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلي سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار د اسانتیاو غوښتنه کوي، خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا څه کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د قبایلی سیمو پارلیمانی غړو د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د دغو سیمو د انتظامی آئینی او قانوني حیثیت کې د بدلون لپاره یو ترمیمی بل جمع کړی، خو د قبایلی سیمو ځینې پخواني پارلیمانی غړي او مشران د دغه بل مخالفت کوي. د کورمې قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د منتخب غړي ساجد توري چې دغه بل یې وړاندې کړی، هغه نه مې وپوښتل چې دغه قبایلی مشران ولې د دې بل مخالفت کوي او د دې بل آیا په ایجنډې دراتلو سه امکانات شته. نو نوموړی وای
تمرم اکثریت قبایل هغه غواړي چې په دې علاقه کې څه نه څه تبدیلی راشي، خو بیا هم مونږ نه یو د خلک مونږ سره ځان په خبرې پیوینا مونږ دا یعنی چې په سملای کې کوم مونږ بیل جمع کړل وکی ته مونږ مونږ سره چې مونږ سره په بوله سو کسانو کې مې نه ګانه کې مونږ سره مونږ څلورو کسانو دا سات کړل یو موقع کړل یو شهاب الدین کړی دی، یو بسم الله خان حاجی صاحب کړی دی، یو حاجی شاه جی ګل کړی، نورې موږ خپلو مرګلو هم نه کړی. هر چې مین شهدار ہے هغه ته ڈپارٹ پارلیمنٹرین ٹوٹل بارہ دی نہ کی درو کا سونو ضرورت مونگ چالو رو دستاس نہ پکڑی وہ چرا نور کم دی تو دی نور کی مطلب ہے اٹول مونگ تے ائی مونگ دست ہے کو پتہ نہیں سری تو واجے دے تو اس تو اگے مت مجھ بھرے دی تو مونگ سے تو بل دستاس نہ کو بلا خبر ہے دیم کی تیرا تو اسی بل کی تیزی وقت لا مونگ کو بغیر سے تو بل کی تیزی نہ دے کڑی بل کو مونگ تقریبا تو میشت نہ لگے دا خبر ہے تصدیق مومان کی مونږ ته یو لیک پڑھم کړی دی په څوک هغه باندې مونږ بل جمع کو چیرا والی صوبے کی زم شو صوبہ نہ رکھے مطلب ہے جان تا صوبہ رکھا او کاغام نہ رکھے نیک دے تے کونسل رکھا
کم دو تہائی اکثریت پکار دے دا آئین دا 200 وختم مادی او 200 وختم مادی دا خاتمی دا پارا تاوست مکمل دو تہائی اکثریت ملوش
دیکھیے ان شاء اللہ منہ امید لہرو جک امید لہرو گانا بدی خبر ہے کہ سرا یہ قسم تھا جماعت اسلامی والا سراج الحق خبر ہے بتا سے پخلا اور دلی زیادہ پارٹی خل کو منگ پہلی طریقہ اللہ سے پورا تیری منگا کرے منگ سر پی ٹی آئی والا میں منگ سر پی پال جانا میں ایک دی تھی منگ سر نون کی اکثریت ایک دی رہے ایون جی پورے سے پیش ہوئی امید لارو چې خلکو دی پارلیمنٹ کې نه کوم ایم این ایز دی یا وای کبایل سره همدردی شته دی او ان شاء الله مو مطلب لري تخپل لاګي ان شاء الله کړی دی هغه کې بدی مو سره بالکل نیوړون پښان دی ویلاړي او مو امید لرو چې دا بل به اسامبلی نه پاتې کیږي.
تاسو څومره مطمئن یې چې دا بل به پر روان نغونډه کې د اسامبلی په ایجنډا وي؟
مطلب بند ہے مطلب ڈیر زیاد بولتے دیوا جی نہ دے کی نہ رہو بلے کی بھی رہو لو بس سیشن کی مونگو تیروس نہ مونگ وڑ تو بڑی سیشن کی روشی نہ رہو لو جن شاء اللہ بھرپور کوشش کرو تو پدی روان 24 اکتوبر نے تم سیشن ویسی پدی کی درتا وا چاو
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې مشال ریډیو اوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید پس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شل نکاتي قامی اکشن پلان د ملک ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق وکړ. په دې راپور کې به واورئ چې دغه قامی اکشن پلان په خیبر پختونخوا کې څه اثرات پرېوتي دي. کارپوهان وایي که څه هم په دې وروستو کې حالات آرام شوي وو، خو روانه اونۍ په بډبېره کې وسلوال برید په دغه پلان پوښتنې راپورته کړې دي. تفصیل د ملیحه امیرزاده ناورو.
د قومی اکشن پلان لاندې د قبایلی سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی، خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډویره کې د هوایي ځواک په کیمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې د قومی اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتې دي، په پېښور کې یو خبریال او کارپو عکیل یوسفزی وایي
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوی وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغې مخنیوی وشي. چې اوس هم د ګوډ او بیډ طالبان چې کومه فارموله ده هغه برقراره ده. بعضې بین تنظیمونه چې دي هغې ته ازادي ده. د دغه اکشن پلان چې څومره نتایج دي هغه په خیبر پختونخوا یا پاټه کې خو ښکاري، خو فن خاص کر پنجاب چې هلته کې تقریبا 2 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي، د هغو خلاف څه قسم لکه روایي نه کېږي تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي هغه دا دي چې د دې پلان تحت دوی د څادر او د څاردیوارۍ چې کوم تقدس دی هغه هم په عمل کوي. بعضې ځایونو کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړي دي، چک پوسټونه جوړ کړي دي. بعضې د دې نکات هغه په عدالتي امورو باندې هم اثر انداز کېږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې چلوونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وایي د قومي اکشن پلان له امله کوم واضحه بهتري په صوبه کې نه ویني.
امپروومنت نه دی ښکاره شوی، ځکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو هغې کې ټول ناول خدا دی چې د عوامو سیکورټي دی ګارنټي شي. نو هغه زموږ څوک ګارنټي کې دی زموږ سیکورټي یا پروټیکشن چې د هغوی خپل چې کوم حادثه هلته کې شوې ده، نو دا څنګه ممکنه ده چې په برابر غونډې کې هغه بیس کې هغې کې خلک ورننوتی شي او لکه دا شخص سم انسیډنټ کېدی شي. نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ ته ښکاري نو بغیر د ملټري اپریشن چې کوم سجستان کې دی ورته روان دی، یو د هغه راته
بل طرف ته په پېښور کې یو لیکوال شیرعالم شینواری وایي که څه هم په تېره څه موده کې حالات پاره مخکارېدل، خو د بډبېرې برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوې څرګندوي.
خو داسې وه چې لږه خلکو خو سا واغسته په 13 میاشتو کې کوم واقعیت مخکې کېدل، نو د هغې نه ډېر زیات فرق په ډېرو حوالو باندې راغی. لږ هغه حملې کمې شولې او تر ډېره حده پورې خلک په بازارونو ته روان شول. خو تاسو په تېرو وختونو کې بیا وکتل چې بیا هم داسې واقعیت دوباره داسې مخکې ترال، د هغې نه خلکو په ذهن کې یاره خوره شوه او داسې ښکاري چې لږه دغه اکشن پلان باندې صحیح عمل لږه چې نه کېږي یا په دې کې څه مسالې شته. زه پخپله دا فکر کوم چې کېدای شي چې داسې کوآرډینیشن یا څه مسله څه دی په حکومت
کارپوهان وایي د دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې دې په دغه پروسه کې ښکیل وي، او له دې سره سره دا ضروري دي چې قومي ادارې، مدني ټولنې، میډیا او امنیتي ادارې دې په یو ځای کار وکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په بډبیره کې د پاکستانی د هوایي ځواک پر یو مرکز برید په داسې حال مهال شو چې د پاکستان پوز ویلی وو چې د دربیازب عملیاتو سره د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزورې کړی. د دې حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان اخیستې، سره له دې چې دغه ډله په څو وړو وړو ګروپونو ویشل شوې، خو لا یې هم حملې په پوره ډول نه دي ختم شوي. د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر ګواښ راپور اورو.
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو، نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شوه. د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخیسته او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قمندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عذب عملیات پیل کړل چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی، خو په مکمل ډول ختم نشوي. د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنګیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریکی طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنګیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي. دا ټول زاړه ملګری دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغې د یو بل مخالفت کوي، نو هغه بله خبره ده. خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمني نه لري او دوی مقصد خو تقریبا یو دی، افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناتو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف، فوج خلاف. مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو. دوی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی نو هغه ختم کړی دی.
د یادونې وړ ده چې دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوې داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوي دي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د تحریکی طالبان پاکستان وسلوال ډلې وړو وړو ګروپونو په دې وروستیو کې کوشش کړی چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
چونکہ دا زیادہ تر خود مختار گروپونه دی چې یو جنډې لاندې خو راغلی دی او یو نوم لاندې راغلی تحریک طالبان خو باقی دا مالی طور باندې او عملیاتو په طور باندې دا زیادہ خود مختار دی دی یو بل باندې دا سے کنٹرول نشته.
بریگیڈیئر سعد محمد خان وایي څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو گروپونو وشل کیږي همغومره یې ختمول سختیږي. نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د پرما خپل همکارې فرخنده اسد لور کوم.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سلطاج عزیز وایي د بډبیر د پیښې ټول ثبوتونه به له افغان حکومت سره شریکوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې سلطاج عزیز وویل دواړه هیوادونه د ترهګرۍ خلاف یو بل سره همکاري کوي. افغان چارواکي د پاکستان د پوځ هغه اداوي ردوي چې ګینې له پېښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک په استوګنځي د برتان په افغانستان کې جوړ شوی و. په مومند ایجنسۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویلي قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. تېره ورځ په غلنۍ پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل د فاټا په اړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل ملاتړ کوي. د کرم ایجنسۍ د بالشخیلو متاثرین وایي یو کال وشو چې حکومت پر دوی د خوراکي توکو ویش بند کړی دی. د بالشخیلو دغه بې ځایه خلک وایي د 2001 کال نه راپدې خوا په سیمه کې د فرقهیي زنخوتو له وجې په کورنو پرېښودلو مجبوره شوي دي. اوس په کوهاټ، پېښور او نورو سیمو کې ژوند کوي. یونانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې خپلې رایې اچوي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د کنزرویټیو ګوند او د پخواني وزیر اعظم الکس سپراس تکین اړخی ګوند ترمنځ وي. سپراس په اگست کې خپل چوکۍ پرېښود او تر ټاکلې نیټې مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. تمادا د ترکی په استنبول کې په زرګونو کسان د ترهګرۍ ضد مظاهره کې برخه واخلي. په یو غږ د ترهګرۍ په وړاندې په نوم دغې مظاهرې ته به نن د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هم وینا کوي. کینیډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یو کال کې به د شام لس زره پناه غوښتونکي قبول کړي. د کینیډا حکومت پرون وویل چې د شامي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی نه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل شناخت ثابت کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگټن د روس لخوا شام ته د ټکټیکل وټکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامون سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا او اتحادي فوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د فرخنده اسد نمو د پنځه نیمو بجو د خبرونو لنډی ته اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته ریاض موسی خیل کتنه کړی را دی چې دا وره.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د بډبیر کیمپ په حمله لیکلې دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو د پاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نور هم زیاتې کړي. ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فایده یې وسلوالو ته رسي. او بل دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو نو دا هم په خپله د پاکستاني ادارو د پاره یوه سوالیه نښه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختمه کړې نه ده او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. اداریه وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته او دا قسمه بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خوره کاروایی کړې وه او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینېټډ کاروایان طالبانو ضرورت تے اداریہ اخر کی لکھی کہ اس افغانستان کے دا طالبانو دا مشروالے مسئلہ ہم تقریبا ختم شوے دا او ملا منصور دا امیر پہ اسٹاکر شوے دے باید چھ افغان حکومت دا مذاکرات و بحال اقداماتو کی زکا چھ دے سربا افغانستان کے ہم امن تلار حوارشی او بلخوا چھ کم دا تحریک طالبان خلق پہ دولت اسلامی وسلوال ڈلے کے شاملی گی او دا براتلنگی کے یو لویا خطر ثابت شی دا حغی با ہم مخو نیول شی دا دے ترسنگ مشرق ورسپان خپل اداریہ دا صوبائی اعلی تعلیم دا وزیر پا بیانونو او پزمکنی حالت لکلے دا اداریہ دا اطلاعاتو او اعلی تعلیم دا وزیر مشتاق غنی دا خلی لکی چھ سرکاری سکولونا دا پرائیویٹ سکولونو برابر جوڑولو کوشش روان دے او تیرو دونی مکالو کے دا دے گٹاور نتیجے مخیط راخلی اس پا سرکاری سکولونو کے ہم پا انگریزے جبکی تعلیم ورکڑی کی گی او دا راز دا سرکاری سکولونو نور سہولیات ہم دا پرائیویٹ سکولونو نا کم ندی اداریہ دا نموڑی دا خلی زیادوی چھ پا خواوا پا مخ ملازا او سفارش استازان برتی کے دل چھ ورسرا سکولونو کے دا لیک لوست معیار دا نش برابر ہو او خلقو با مجبوراً خپل بچی پرائیویٹ سکولونو کے داخلہ ول خو اس دا استازانو برتی ہم پا میرٹ کی گی او دا ہر چانا دا تپوس نظام ہم موجود دے اداری آخر کی لکھی چھ دا مشتاق غنی دا خبرو سرا اختلاف نش کی دے چھ دا سکولونو حالت خنہ دے او پکے پا سم ڈول سبق نخود لکھی گی نو زکا خلق خپل بچی پا لویو لویو فیسونو پرائیویٹ سکولونو تا لیگی خو اللہ دیو کی چھ کم دعوی صوبائی وزیر کوی ہغر اختیاشی زکا چھ تروسا دا سکولونو حالت ہم ہغرنگ دے کم چھ دنن سو کال اڑان دے ہو او نئے معیار کے سب بدلون راغلے حکومت تے یو خو خپل وادو تا عملی جامہ واغوندی او دا سرکاری سکولونو معیار دے دا پرائیویٹ نہ خکڑی نو خلق با خپل بچی پا خپلا دا پرائیویٹ پزے سرکاری سکولونو تلیگی او ورسرا ورسرا دے دا پرائیویٹ سکولونو دا فیسونو کم مولو دا پارا ہم اقداماتو کی
دسمی حالات او دا نڑے مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې پر هغه اقتصادي پلان کار کوي چې مندنی او جنوبی آسیا او بیا یورپ ته وغځوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په کار دي چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګرۍ د جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرسته ته دوام ورکړي. د دغو دواړو لیکونو مهمې برخې له ګل آیاز اورو.
فارن پالیسی مجلې کې چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین د دغه پلان چې ورته یو سړک یوه سیمه هم بیل کیږي د عملي کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړې. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټرۍ، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګاه جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځني ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرلی کی چې د پاکستان او چین ترمنس په اقتصادي راهداري شپږ سلويخت ارب ډالره لګه خرازي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګا سره رابطه جوړول دي. مجرلی کی په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگتن غواړي په سیمه کې امن وي. که چین په دغه سیمو کې رول لوبول غواړي نو امریکا وای په دې لار کې به یې خندان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین ښکېلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي ګاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی و چې له مخې یې امریکایي سرتیري له جنګي ماموریت نه لرې کول او د افغان ځواکونو امنیتي صلاحیت نور پیاوړی کول و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوزي اډې او پوستې تړل شوې دي او همدغه شان د امریکایي سرتیرو په شمیر کې هم کمی راوصل شوی دی چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه زیاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمښت سره مخامخ دی. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمې سیمې چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدی شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتولی شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستلی شي چې دغه هیواد بې ثباته کړي. ورسپانه لیکي د دغه فوزي اډو تړلو سره داسې ګواښونه جوړېدې شي چې څرنګه د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو نه وړاندې وو دا د امریکا لپاره هم ګواښونه جوړولی شي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو 14 کاله پوره شوي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. خو افغانستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې مرکزي حیثیت لري. دا به د امریکا تیروتنه وي کچري افغانستان هیر کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نړیوالي او موضوع تستاسو پام را ګرځوم. د یونان سرحدي ساتونکو نن د هغو نږدې دیرشو کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبو ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې شل تنه یې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. نور تفصیل صالح محمد صالح نه اورو.
نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. لا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې درې لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې له زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې درویشت زره عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به سل میلیون ډالر بشری مرسته ورکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی. نن په یونان کې بیا انتخابات کیږي. دغه هیواد چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د پور ورکوونکو د شرایطو د پوره کولو لپاره د سختو اقتصادي پلانونو عملي کېدو ته اړ شوی دی. مخکښ ګوندونه هڅه کوي چې په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو سره نوي حکومت جوړ کړي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن په یونان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا په یو کال کې دریم ځل دی چې دا هیواد د انتخاباتو لور ته ځي. د نوې ډیموکراسۍ په نوم محافظه کار ګوند د پخواني صدر اعظم الکسس سپراس له کیڼ اړخي سریزا ګوند سره له نږدې سیالي کوي. سپراس وویل چې یونانیان به یو مبارز حکومت انتخاب کړي او د اصلاحاتو یو نوې لړۍ به مخته یوسي. له 9.2 میلیونو زیات یونانیان به چې د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي نوی حکومت غوره کوي چې په دریو کلونو کې به هغه سخت اقتصادي پلانونه عملي کوي چې تیره میاشت پارلمان تصویب کړي وو. یو څلوېښت کلن سپراس په تېره اګست میاشت کې د صدر اعظم له څوکۍ څخه استعفا وکړه او نوي انتخابات یې راوبلل. هغه اووه میاشتې د خپل هیواد لپاره د مالي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د اروپایي اتحادیې له پور ورکوونکو سره سختې خبرې اترې مخته یوړې. د نوې ډیموکراسۍ ګوند مشر یو شپېته کلن وانګیلس میمارکس د شنبې په ورځ وویل چې دوی نور د ازمیښتونو لپاره ځای نه لري. د سریزا ګوند له داخله وروسته له هغې کمزورې شو چې سپراس د اروپایي اتحادیې د 90 میلیون ډالرو پور په بدل کې پر سختو اقتصادي اقداماتو موافقه وکړه او د دې ګوند 25 غړي د اعتراض په توګه له پارلمان څخه ووتل. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د دغو ګوندونو هر یو به یې وکړی شي چې په سلو کې 38 رایې چې د 300 کسیز پارلمان اکثریت جوړوي وګټي. نه ګوندونه د دې چانس لري چې پارلمان ته د 90 ټاکلی حد یعنی په سلو کې 3 رایې ترلاسه کړي. که هر څومره ډېر کوچني ګوندونه پارلمان ته لاره مومي، عمده ګټونکو ته کمې څوکۍ په لاس ورځي چې هغه دې ته اړ کیږي چې د حکومت د جوړولو لپاره له یوه یا ډېرو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به نن ناوخته د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان شي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونه په دې برخه کې ورزو افغانستان ته. د افغانستان د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات ښوونځي تړلي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځو ته لاړ شي. چارواکي هم مني چې وسلوالو طالبانو یو شمېر ښوونځي په بشپړ ډول بند کړي دي. په سیمه کې پراته وسلوال بیا وایي چې حکومت یو ښوونکی نیولی او دوی د همدې کار په ځواب کې مکتبونه تړلي دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تېرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
تورې غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا اوه مکتبونه دي چې اوس فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند دي، روزانه موږ نه منو، خپله ځان ته حکومت دی که نه وایي جوروره دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه به جنکۍ راځي نه به خلک راځي.
د چپې درې ولسوالۍ د لیسې زده کوونکی مسیح الله وایي یوه اونۍ کېږي چې د ښوونځیو دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي.
جمعه کې چې زموږ مکتبونه بند دي زه ډېر خپه یم، ولې چې زموږ درسونه تېرېږي بس او دا ځای کې پهغه زموږ امتحانونه را روان دي، بیا موږ دیک چې ولي په دې چې موږ درس نه دی ویلی، موږ نه سوال امتحان اخلو، موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا، له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو لپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماشومان چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. ډېر خپه زموږ ماشومانان بې سواده پاتې کېږي، بې کسب پاتې کېږي، غلا کوي، شوکه کوي، او دا زموږ لپاره ډېره خفقان خبره.
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو، عامو خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي، نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري، د یو افسر مخکې ټول مکاتب کلاو، خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوي دي، نه یوازې چپې درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې که د دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نور ولسوالۍ کې هم مکاتب وتړل شي.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مني چې یو شمیر ښوونځي یې په چپه دره کې تړل شوي دي، خو دوی د یو چا د نیولو او خوشي کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانیستلو په نوم امتیازات ورکولی شي.
د سولې پر لور
یو ناسه په درزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي چې د ضلعي حکومتونو غړي به په صوبه کې د تعلیم په اړه ستونزو هوارولو او د اسانتیاو پوره کولو کې مرسته کوي، خو بیا د خیبر پښتونخوا د استادانو د تنظیم وینا ده چې دوی له وړاندې هم په سکولونو کې له سیاسي لاسوهنې تنګ دي او د ځایي حکومتونو سره به دغه لاسوهنې نورې هم زیاتې شي. پېښور نه ځلان یوسفزی په دې اړه دا راپور وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په ښه کولو زور اچولی دی او د نوي بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار ښه کول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دئی تبا صوبہ حکومت گائیڈ لائنز لے گی جدید تک فنڈ ملاوے گی، راغے فنڈ یو حصہ بادی خواہ مخواہ تعلیم باندھنے لگائی اسکولوں بانے بے لگائی اسکولوں کو بہتر بے لگائی دن علاوہ دئی پہ مینڈیٹ کے داؤں دا دئی پہ مانیٹرنگ کئی اسکول کے بعد ڈیوٹی چیک کئی ایبسینٹیزم بہ چیک کئی درے میں داؤں دا چدئی ٹیچرز ریکروٹمنٹ با بر وقت انشور کئی اور سرورم ادا چاہ صوبائی حکومت تا لکا ریکمنڈیشن سفارشات را لے گی اسکولوں کی ضرورت ہوں.
خود پرائمری اسکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا صدر ملک خالد وای چې دوی په اسکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو له لاسوهنې څخه تنگ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نور هم زیاته شي.
موږ آلریډي چې کوم ډېر سیاسي مداخله ته دومره تنگ یو چې ایم پی ایس راځي او په خپل مرضي باندې استاد پورته کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه سره کوم دي د ماشومانو مستقبل چې کوم دي هغه په کېدو نه په خرابېدو وي. ښه خبره دا ده چې ډپارټمنټ مضبوط کړی شي، ادارې دې مضبوط کړی شي، د شعبیا کې د سکولونو کم سربراهان دي هغه دونه با اختیار کړی شي کچرې او دې کې خامي وي چې هغه د هغه سربراهان چې کوم دي هغوی فوري طور باندې
د پېښور ضلعي حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو، خو د صوابیه ضلعي ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بې ځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د ښه والي لپاره کار کوي.
کنسرن مونږ هغه ته ویل ډپارټمنټ ورته چې بای مونږ د صوبایي فریم ورک دن چې صوبې سره کوم راځي هغه تاسو هغه خپل عمل درآمد کړي چې مونږ سره کوم راځي هغه باندې کړي مونږ خپل ځاني دا چې ډیسټربینس او دا چې پیدا کول یا دا حالات جوړ نه غواړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمي بجټ کې د سیووالي باوجود هم د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومانو د ناشتي کوټې کمی دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په اديرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمه قبایلي سیمه کې د بدمنۍ له وجې د خپلو سیمو نه بې کوره شوي د بالشخیلو متاثرین وایي څه باندې یو کال وشو چې د حکومت له اړخه ورسره مرستې بندې شوي دي. دوی وایي په خاصه توګه د خوراکي موادو د نشتوالي له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا چارواکي دا خبره ردوي او وایي چې د بالشخیلو رجستر شوي کډوالو سره یې مرستې جاري دي. په دې هکله تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال طارق قورغزی راکړي.
په کورمه کې د بالشخیلو متاثرین وایي چې ژوند یې په ډېره سخته تېرېږي ځکه چې ورباندې د خوراکي توکو امداد بند شوی دی. د دوی په خبره یو کال نه زیات وخت وشولو چې ورته د خوراکي توکو امداد نه ملاویږي. نذیر خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وویل امداد سره د دوی گزاره روانه وه، خو اوس چې ورته امداد نه ملاویږي نو مشکلات یو په دوه شوي دي.
کرایو د واجې نه اوس موږ د حمایې ژوند ته مجبور شوی یو. مشکلات خو په فرمې جنسې کې ټولو باندې تېر شو، خاص کر بیا مو بالشخیلو سره حکومت مو هېڅ همدردي مساونه کړه. د مو چې کوم پېښور کې شان و اغا بلوک شاید او کدا نه رګه مو مجبور یو چې مو ته بس دین آباد چې مو رو وزو پر امن احتجاج وکو او پر امن مظاهره وکو. حکومت مو ته دا اپیل ده چې مو احتجاج تمام مجبور مو ته خپل حق رو کړل شي.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې تر مخه په 2001 کال کې شیا سونی ډلو ترمن نخطې د شروع کې دوروستا د کورمه یوش مرزاینو نه شاوخوا 2000 کورانه خپل کورونه پرې خېدی. پسیما کې د شخړو لامل به کور شوی د بالشخیل کورانه او شمیره شاوخوا 300 ده. ګل وزیر په نامه یو سرکس او مشر مشال لوډیو ته وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې دوی نه دی واپس شوي، خو د خوراکي توکو امداد ور باندې بند شوی دی. دی وایي که حکومت ورته د خوراکي توکو امداد نه ورکوي نو بیا خپل کورونو ته واپس کړي.
خو خپل وطن کې متاثرین یو، ایمو چې کوم دی کوم راشن والا مسالا وا هغه جو کوم دی کاټ کړی دی. اوس دومره پولیټیکل تا پولیټیکل ایجنټ صاحب تا پاتې دی، پی صاحب تا پاتې دی چې د خلک متاثرین دي او دوی نه به دخل دي.
پویده خو حکومت تر اوسه پورې دوه پیسو چې کوم دی مو پیسې هغه باندې اکشن نه دی خسته شوی.
واضح دی چې یو کال وړاندې حکومت د کوزې او بره کورمې شاوخوا د 3000 د هغو متاثرینو رشن بند کړی و کوم چې په بخوار او یا کوهاټ کې اوسېدل او خپل کورونو ته واپس نه تلل. د بالشخیل متاثرینو په خبره هغه وخت پر دوی باندې هم د خوراکي توکو امداد بند کړی شوی و چې لا تر اوسه پورې بند دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي دا خبره نه مني چې د بالشخیل په متاثرینو باندې د خوراکي توکو امداد بند شوی دی. د مشال رډیو ته وایي متاثرینو ته خوراکي توکي ورکول کیږي خو د سیمې پر هغه کډوالو باندې امداد بند کړی دی کومو چې کارډونه بلاک دي.
مطلب بلوچستان دے یہ کو 20 کلے دے مو یو لسٹ چور کلے دے مخزائی دی بلیامین دی مولدا دے مظفر چور دے بجرائی دی منظوری دی مروخیل دی کنا صدا شیعہ او پارشنال سنی دیتا بکیدہ رشن ملے گی
فکرما کی مری امن لوزنامہ دا ملکی دورستا دا فرکائیزا شڑولا عملا دا بکراشو قرانے وپسی پس سلسلہ وارتو گا شروع شوی دا قدرتی آفتونو سره مبارزے دا ادارے ترمخا پا دے وقت سوال زر قرانے دا سی دی چه حقا لا هم پا مختلف و زائنو کی دا کڈوال جونتی روی تاریکو رکزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
پاکستان پیپلز ګوند وایي چې د مسلم لیگ نواز لخوا نه صرف د دوی پر ضد انتقامی کاروای روانې دي بلکې د سند حکومت په امورو کې هم مداخلت کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله په دې راپور کې وو.
د خالی پورز د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری او پخوانی صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې په دوبۍ کې د یاد ګوند مشاورتي غونډه وشوه چې پکې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف نه علاوه اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه او نورو د قامی اسمبلی او د سینټ غړو ګډون وکړو. د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی سینیټر سعید اقبال وایي چې په غونډه کې د ګوند پر ضد انتقامی کاروایانو د وفاقي ادارو لخوا په سند کې د کاروایانو او ګرینډ اپوزیشن الاینس جوړولو نه علاوه په نورو یو شمیر مهمو معاملاتو غور وکړی شو.
دا غله صرف په سند کې ناستی دا قبضه مافیا والو صرف سند کې ناستی او صرف سابق وزیران ګناهګار دي. دوی وزیرانو کې نشته او د دوی خپل سوالات دي. تاسو څه وایئ چې بلوچستان کې هیڅ نشته او پنجاب کې هیڅ نشته او چې کوم دا نیب والا سړی دی دا څوک دی؟ د ده صحیح هسټري ده. اوس هم موږ حکومت غورځول نه غواړو خو موږ صرف دا غواړو چې اکراس د بورډ دی وکړي نو موږ به بیا هیڅ نه وایو.
بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی ډاکټر عبادالله وایي چې ګوند یې په انتقامی کاروایانو یقین
اختیار کرپشن
خبریال او سیاسی چارو کارپو سید علی شاہ وائی
پیپلز پارٹی دا یو کوشش کی چداسی یو الائنس جوړ کی پر رینجرز یا پر پاکستان آرمی باندی یا نیب باندی داسی اپریشن ڈیولپ کی چی آگے چی کم دو دوی خلق ہے نیو ویلی دی آگے بیر سے الہ کی دا پیپلز پارٹی پر دور کی یقیناً آئینی دشتہ کار نو سو لیکن گورن دیر خراب ہو.
دا یادونی دا چقامی احتساب بیورو یا نیب دا پاکستان پیپلز پارٹی غڑی ڈاکٹر آسم حسین او دھاغی نوڑان دے قاسم زیاد درغلو پا تور کی نیو ویلی دی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
وائس آف امریکا جیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونو د رښتیا خبري غړې د رښتیا خبرونو لاندې د پاره فرخنده اسد.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د بډبیرې د پیښې ټول ثبوتونه به له افغان حکومت سره شریکوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې سرتاج عزیز وویل دواړه هیوادونه د ترهګرۍ خلاف یو بل سره همکاري کوي. افغان چارواکي د پاکستان د پوځ هغه اداوي ردوي چې ګنې له پیښور سره نږدې په بډبیرې کې د هوایي ځواک په استوګنځي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. په مومندو ایجنسۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویلي قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. تېره ورځ په غرنۍ پرېس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل د فاټا په اړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل ملاتړ کوي. د کرم ایجنسۍ د بالشخیلو متاثرین وایي یو کالوشي چې حکومت پر دوی د خوراکي توکو ویش بند کړی دی. د بالشخیلو دغه بې ځایه خلک وایي د 2000 کال نه راپدې خوا په سیمه کې د پیرکیزن خطو له وجې په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي. اوس په کوهاټ، پېښور او نورو سیمو کې ژوند کوي. یونانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې خپلې رایې اچوي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د کنزرویټو ګوند او د پخواني وزیر اعظم الکس سیپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. سیپراس په اګست کې خپله چوکۍ پرېښوده او تر ټاکلې نېټې مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. تمه ده د ترکیې په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د ترهګرۍ ضد مبارزې کې برخه واخلي. په یو غږ د ترهګرۍ په وړاندې په نوم دغه مظاهرې ته به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم وینا کوي. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یو کال کې بعد شام 10,000 پناه غوښتونکي قبول کړي. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د شامي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی نه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل شناخت ثابت کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگټن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. د نن ورځې د نهه ساعته خپرونو د اورېدو یو جهان مننه. که ستاسو څه تجویزونه وي نو تاسو موږ سره شریکولی شئ. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان دی، فرخنده اسد او زموږ تکنیکی همکار جانتن رامریز ته اجازه ورکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خاط آباد او بریالي اوسئ.